آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
السلام علیکم د افغانستان او د نړۍ په اړه مهم خبرونه اوري. دا د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو ده. زه خلیل خانم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د طالبانو سره د خبرو په نویو پړاو کې به د سولې یوې جامع موافقې لټون وي. زلمی خلیلزاد د سولې د نویو پړاو د پرېدو په اړه پرله پسې څو ټویټونه کړي. خلیلزاد په دغه ټویټونو کې دا په ډاګه کړې ده چې د سولې یوې جامع موافقې په لټه کې دی او یوازې د عسکرو د ایستلو پر سر موافقه نه کوي. هغه په یو بل ټویټ کې لیکلي چې په داسې حال کې چې موږ د طالبانو سره د خبرو بل پړاو شروع کوو، دا یادونه مهمه ده چې موږ د سولې د یوې مکملې موافقې په لټه کې یو. هغه زیاته کړې د سولې جامع موافقه څلور برخې لري چې د یو بل سره ارتباط لري: د تراګرۍ د مخنیوي ډاډ، د سرتیرو ایستل، بین الافغاني مذاکرات چې یو سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي، او یو جامع او تلپاتې اوربند. دا هغه چوکاټ دی چې طالبان پرې موافق دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون د سهشنبې په ورځ ویلي چې امریکا باید د دې توان ولري چې د دغه هیواد په ګټو د ایران د هر ډول برید ځواب ورکړي. مایک پمپیو د امریکا د فلوریډا ایالت کې چې د امریکا د پوځ مرکزي قمانداني هم پکښې ده دا خبره کړي. دغه مرکز په منځني ختیځ کې د امریکا د ځواکونو څار کوي. پمپیو دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې امریکا ویلي چې د ایران د خطر په مقابل کې زر نور سرتیري به منځني ختیځ ته واستوي. ښاغلی پمپیو زیاته کړه چې منځني ختیځ ته د نورو سرتیرو لیږل به د ایران حکومت په دې قانع کړي چې امریکا جدید او په سیمه کې نور بریدونو څخه منع کړي. هغه په دې ټینګار وکړ چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ایران سره جنگ کول نه غواړي. د امریکا متحده ایالاتو د ایران په دې تورن کړی دي چې تېره اونۍ د عمان په خلیج کې د تیلو په دوو ټانکرونو برید کړی دی، او ایران د امریکا دغه تورونه رد کړي دي او بې بنیاد یې بللی دي. بلې خوا د ایران ولسمشر وایي چې هغوی د یو ملک خلاف هم د جنگ نیت نه لري، او امریکا غواړي چې د ایران منځوي کړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني په یو تازه مرکه کې ویل دي چې امریکا د ایران د منځوي کولو کوشش کوي، خو دغه کوشش کې ناکامه شوی. هغه زیاته کړه چې ایران به په هیڅ یو هیواد برید نه کوي. بلې خوا د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا تور لګولی چې د عمان په خلیج کې پر یو نارویژي او یو جاپاني کښتۍ حملې ایران کړي دي. په دې ترڅ کې د امریکا پوځ د دوشنبې په ورځ هغه تصویرونه بیا خپره کړي دي چې ایران لخوا په دوو ټانکرونو کښتیو باندې د برید اداوي تاییدوي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
امریکا وایي په دې تصویرونو کې معلومیږي چې د ایران د انقلابي ګارد قواوې د جاپان د ټانکر د څنګ نه یو ناچاودلی ماین اخلي. همداشان یو بل تصویر ښیي دا ماین چیرته ایښودل شوی و. پنټاګان وایي نور تصویرونه په جاپانۍ کښتۍ یو لوی سوری ښیي چې احتمال لري د بل ماین په وسیله به سوری شوی وي. د پنجشنبې د ورځې د حملو نه وروسته په مطبوعاتو کې خپاره شوي عکسونه ښیي چې د ناروې یو ټانکر اور اخیستی دی او تک تور لوګی ترې آسمان ته خیج. د پنټاګان بیانیه چې د تصویرونو سره خپره شوې ده وایي ایران د دغه ویډیویي شواهدو او سمدستی د یو ناچاودلی ماین د لرې کولو له مخې د دې حملو مسؤول دی. ایران وایي چې د تیلو په ټانکرونو باندې په حملو کې لاس نه لري او دغه ادعاوې بې معنا او له خطره ډکې بولي. مینه سادات، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پیټریک شناین د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت د مسؤلیت له اخیستو ډډه کړې ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دفاع وزارت لوړپوړي چارواکي مارک یسپر به د دفاع وزارت نوی سرپرست وزیر وټاکل سي. هغه ښاغلی شناین د 2013 کال په پای کې کله چې جیم میټس د دفاع وزارت نه استعفا وکړه د دې وزارت سرپرست وزیر وټاکل شو. په سوری کې د جنگ د څارې یوې ډلې ویل دي چې حکومتي پلو ځواکونو او د جهادي ډلې ترمنځ په نښتو کې 55 جنګیالي وژل شوي دي. په سوری کې د بشري حقونو د څارې یوې ډلې ویل دي چې دغه نښتې هغه وخت پیل شوې چې کله د هما په ولایت کې جهادي ډلې حیات الطهیر الشام سهار وختي د حکومتي ځواکونو په مرکزونو برید وکړ. په برتانیا کې میشت د بشري حقونو د څار ډلې ویل دي چې په دغه نښتو کې د حکومتي ملاتړ ملیشو 14 او د جهادي ډلو 140 تنه وژل شوي دي. د څار ډلې رئیس ویل دي چې حکومتي ځواکونو د حمله ناکامه کړې ده. دغه راز د سوریې دولتي اژانس سنا هم دا تایید کړه چې برید ناکامه شوی دی. په مالیا کې محلي چارواکو ویل دي چې د هیواد په مرکزي سیمه کې د دوګان قوم په دوو کلو برید شوی دی او لږ تر لږه 14 تنه پکښې وژل شوي دي. خو پوځي منابعو ویل دي چې کېدای سي په دغه برید کې د 40 نه زیات کسان وژل شوي وي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. راپوسو دې رپورټ ته چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دوی چمتو دي چې 1,000,000 کسانو ته د جمهوري ریاست له انتخاباتو څخه د نظارت کارتونه ورکړي، خو له انتخاباتو څخه د څار بنسټونه د ناظرینو د شمیر زیاتوالی د انتخاباتو د پروسې په زیان ګڼي او وایي دا شمیر ناظرین او مشاهدین به په انتخاباتو کې د شفافیت پر ځای د خنډونو لامل سي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې په تېرو ولسي جرګې انتخاباتو کې د ناظرینو او مشاهدینو شمیر 1,500 کسانو ته رسیده، خو د جمهوري ریاست له انتخاباتو څخه د نظارت او مشاهدې لپاره دوی چمتو دي چې تر 1,000,000 کسانو ته کارتونه ورکړي. د دغه کمیسون د بهرنیو اړیکو رئیس عبدالخبیر مومند د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې په خوا د ناظرینو او مشاهدینو د نوملیکنې پروسه کې زیاتې ستونزې وې او خورا مغلقه وه، خو اوس په کې د پام وړ اسانتیاوې راغلي او ساده شوې ده. ښاغلی مومند ویل اړوند بنسټونه اوس کولی شي چې په آنلاین ډول هم نوملیکنه وکړي.
په ډیټابیس کې مشکلاتو انشاءالله هتر وسم کوشش کړی چې ډیټابیس د 1,500 نه تن نه نیولې تر 1,000,000 تنه پورې چې موږ که د مشاهدې او نظارت لپاره کارتونه توضیح کوو، نو موږ د دې توانایي ولرو چې هغه موږ د آینده د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره هغه موږ توضیح کوو.
هغه زیاته کړه چې د ناظرینو او مشاهدینو د نوملیکنې په پروسه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره یې د کاندیدانو له استازو سره د واټساپ یو ګروپ هم جوړ کړی چې پر وینا یې په دې پروسه کې زیاتې اسانتیاوې راوستې او په پام کې لري چې له نورو اړوندو اړخونو سره هم دا ډول ګروپونه جوړ کړي. په همدې حال کې د دغه کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ وایي چې سیاسي ګوندونه د کاندیدانو استازي د انتخاباتو د څار بنسټونه او مدني ټولنه دنده لري چې د انتخاباتو له ټولې پروسې څخه نظارت وکړي، خو د تقویتي نوملیکنې پیل څخه تر اوسه له دغې پروسې څخه چا نظارت نه دی کړی. هغه له اړوندو بنسټونو څخه وغوښتل چې په منظم ډول د انتخاباتو په ټوله پروسه کې پراخ حضور ولري او زیاته کړه:
زه ناظرینو مشاهدینو ته ډاډ ورکوم، وعده ورکوم چې د ملک د ټولو پروسو څخه دوی کولی شي نظارت وکړي، دوی کولی شي مشاهده وکړي، او دوی باید یوازې هغه حقوق چې قانون ورکړي دي د هغې په اساس باندې خپل کارونه تنظیم کړي.
خود افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس وایي که څه هم تر اوسه د انتخاباتو کمیسون د نظرو بنسټونو باور لیکونه نه دي تمدید کړي، خو بیا هم دغه بنسټ د تقویتي نوملیکنې له پروسې څخه نظارت کړی دی. ښاغلی رشید د انتخاباتو د کمیسون لخوا 1,000,000 کسانو ته د نظارت او مشاهدې اجازه ورکول د انتخاباتو د پروسې په زیان وباله او ویل: چیرته
مجموع کې فارمسال باور وکړو چې 10,000 محلونه جوړېږي په ټول افغانستان کې، مګر دې ته اړ یو چې په هر محل کې 15 پورې ناظرین او کتونکي ولرو، او دوی لپاره پکار ده چې دوی له خپل ټولو مسایلو څخه بخبرې په وخت راپور ورکړي، کارونو کې مداخله ونه کړي، په عین حال کې ګډوډي او هرجمره پروسې کې رامنځته نه کړي. زموږ لپاره دا مهمه ده نه 1,000,000 څارونکي او کتونکي ولرو چې هغه د دې پر ځای پروسې لپاره مومد واقعي شي یو نور اضافي دلګار پروسې لپاره ختمه کړه.
ښاغلی رشید ټینګار وکړ چې د انتخاباتو د پروسې د نظارت او مشاهدې لپاره د ناظرینو د شمیر د زیاتولو پر ځای باید داسې کسان په دندو وګمارل شي چې په دې برخه کې روزل شوي وي او مسلکي کار وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفہ او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د مصر پخوانی جمهور رئیس محمد مرسی د دوشنبه په ورځ د قاهرې په یو روغتون کې مړ شو. د حکومت او خلکو په غبرګونونو مو په قاهره کې د افغان خبریال امان الله نوري سره مرکه کړې. هغه په پیل کې د مرسی له مړینې وروسته د حکومت په کارغېړونو خبرې کوي.
قاهره کې دننه د پرون رئیس یوازې د کورنیو چارو وزارت او همدارنګه د ملي دفاع وزارت لخوا سخت امنیت تدابیر نیول شوي دي. خلک دننه لا تر اوسه پورې په ښکاره ډول داسې غبرګونونه نه دي ښودلي، ځکه چې د شپږو کالو را پدې د پخواني ولسمشر محمد مرسی پلویان ډېر زیات ځپل شوي دي او نشي کولی چې په ښکاره ډول سره غبرګون وښيي. لا د مخه د حکومت له لورې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي تر څو د هر ډول لاریونونو مخه ونیسي.
بله تاسو خو د حکومت د کرونو ذکر وکړو، خو محمد مرسي چې د اخوان المسلمین د ممنوشي ویګون یا وتل مشر ګڼل کېده، د طرفدارانو او عوامدارنګه د عام وګړو خبرګون څه دی؟
بله د نوموړي زیاتره نږدې ملګري هم په زندانونو کې دي. هغه ملګري چې د مصر څخه وتلي زیاتره اعلامیې چې خپاره شوي د بهر څخه خپاره شوي، ځکه مصر دننه دوی نشي کولی چې غبرګون وښیي او په ښکاره اعلامیې خپرې کړي. د دغه ګون رسمي ویان بیګا له رسنیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې دوی به دغه د مړینې غچ اخلي او د پخواني ولسمشر محمد مرسي دغه مړینې دوی تر نور هم عزم وربخي تر څو خپلو لاریونونو ته ادامه ورکړي. او همدارنګه نوموړي د مصر دننه د ټولو سیاسي ګوندونو او د مصریانو څخه غوښتنه کړې وه چې د نوموړي په جنازه کې ګډون وکړي او یو ولسي جنازه ترسره کړي، او همدارنګه د ټولو مصریانو څخه یې په بهر کې غوښتنه کړې وه چې د مصر د سفارتونو په وړاندې لاریونونه ترسره کړي.
د جنازې د مراسمو په اړه څه وویل شول؟ رسنۍ ورته انعکاس ورکړ کنه؟
نن سهار وختي 15 بجې د نوموړي جنازه زندان درنه په یو جمعات کې ترسره شوې ده چې یوازې پکې د کورنۍ غړو او د مدافع وکیلانو ګډون کړی وو. په خپل پخواني ولسمشر هم توصیه وصیت کړی وو چې د په پلرنۍ هدیره کې د شرقیه په ولایت کې باید ښخ شي. له جنازې سمدستي وروسته نوموړی د قاهرې ختیځ ته په یو مقبره کې دفن کړی شو، او تدفین مراسم هم یوازې د کورنۍ د غړو او د مدافع وکیلانو په وړاندې ترسره شوي دي. په مطبوعاتو کې نه دي ښودل شوي.
د خلکو مطبوعاتو تبصرې څه دي چې ولې جنازه یې داسې پټه وشوه؟ ځکه مرسي د مصر لومړنی جمهور رئیس و چې په 2012 میلادي کال کې د آزادو انتخاباتو له لارې دا ټاکل شوی.
حکومت ویره لرله چې ښایي په ګڼ شمېر او په لویه کچه په پیمانه باندې به مصریان د په جنازه کې ګډون وکړي او خواخوږي به ورسره نور هم زیاته شي. نو له همدې لپاره او پرون هم د دغه ګون ویان د ټولو مصریانو څخه غوښتنه کړې وه چې باید په پراخه کچه په جنازه کې ګډون وکړي. نو د امنیتي تدابیرو او همدارنګه د حکومت له لورې د ویرې له کبله دغه جنازه په پټه سره سرته ورسېده، او د تدفین مراسم هم سهار وختي چې لا څو خبر هم نه و ترسره شوي دي.
نوري صاحب، ستاسو د وینا له قراره چې د اخوان المسلمین ګوند اعلامیو کې دا راغلی چې دوی د یو پراخ لاریون یا د مرسي د مړینې د غچ په خاطر څه اقدامات کوي، نو څه فکر کوئ چې حکومت به د دې لاریونونو یا کوم اقدامات چې دوی په نظر کې نیولی دي مخه به ونیولی شي؟
بله، زما په اند په تیرو څو کلونو کې د دغه ګوند له لورې په پراخه کچه باندې لاریونونه ترسره کېدل، خو د دغه لاریونونو مخه حکومت په ډېر کلک امنیتي تدابیرو باندې نیولې ده، او اوس په هیڅ لویو ښارونو کې دوی نشي کولی چې لاریونونه ترسره کړي. زما په اند اوس هم حکومت د دې توان لري چې د هغوی د لاریونونو مخه ډب کړي، ځکه پرون را په دې خوا زه د آزادۍ ډګر د تحریر ډګر تر څنګ تېر شوم. هلته سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو او د پولیسو او د پوځ ګزمې کېدلې تر څو د هر ډول لاریونونو مخه ونیول شي.
ډیره مننه نوري صاحب، کور دې ودان.
مننه.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا متحده ایالات وایي چې نړۍ دې له دې وروسته د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه زیات مکس نه کوي. ایران تازه اعلان کړی چې د اټومي سند د ژمنو پر خلاف زیات یورانیم بډای کوي. امریکا منځنی ختیځ ته د پوځیانو د استول خبر هم ورکړی. دا چې په سیمه کې حالات څنګه دي نور معلومات به تاسو ته زموږ همکار سمیع الله جلال زیدر کې.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان د دوشنبه په ورځ منځنی ختیځ ته د شاوخوا زرو نورو سرتیرو د استول اعلان وکړ، خو زیاته کړه چې دا اقدام دفاعي اهداف لپاره دی.
ما مخکې ټینګار وکړ چې د نړیوال اجماع جوړیدل اړین دي. کله چې وضعیت ته ګورئ، یو نارویژی، جاپانی، د سعودي عربستان، اماراتو بیړۍ او د نړۍ 15% تیل د هرمز تنګې لارې انتقالیږي. بنا ان موږ باید د وضعیت د احتمالي خرابېدو په صورت کې پلان ولرو. موږ همدارنګه باید د دې نړیوال وضعیت په اړه خپل ملاتړ پراخ کړو.
ایران تیره میاش خبرداری ورکړ که بریتانیا، چین، فرانسه، جرمنی او روسیه چې د 2015 کال د قرارداد دورغړي هیوادونه دي، د تهران د تیلو پر خرڅلاو د امریکا بندیزونو د لرې کېدو په برخه کې مرسته ونه کړي، دا هیواد به د 2015 کال د نړیوال قرارداد له مخې د یورانیمو پر غني کېدو او درندو بولګیدلو محدودیتونو ته پام ونه کړي. د واشنگتن او تهران ترمنځ تاریخوالی تیرونه یو رسل غزیا شو چې د عمان په خلیج کې د تیلو پر دوو ټانکرونو برید وشو. متحده ایالاتونو ایران مقصر و بالا خو تهران دا ادعا رد کړه. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د یورانیمو د غنی کېدو په اړه د ایران د دوشنبه د اعلان په غبرګون کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د اټومي فعالیت له امله د ایران سرزوری او شکونو ته تسلیم نشي.
هغوی د اټومي پروګرام جوړولو ته دوام ورکړی. موږ بندیزونه کم کړل خو هغوی ورڅخه ناوړه ګټه واخیستله، خو د دې رژیم په کړنلاره کې اعتدال منځته رانغی. برعکس هغه څه شی چې موږ په تېره اونۍ کې ولیدل، د هرمز تنګي د تړلو په اړه دوامداره ګواښونه وو. روانه اونۍ موږ نه یوازې په تجارتي بیړیو بلکه په یو شمیر اقدامات مو خبري وکړي.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وای ایران نړیوالو قراردادونو ته ژمن پاتې شوی دی او هغه څوک چې زموږ په مقابل کې دریږي هغه هیواد دی چې ټول نړیوال قراردادونه او هوکړلیکونه تر په هولند کړی دي.
امروز ما یک تقابلی داریم با امریکا.
نن موږ له امریکا سره مخامخ یو او په نړۍ کې هیڅ څوک نشته چې د ایران دا کار ونستای، ځکه ایران قرارداد ته ژمن پاتې شوی دی.
د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو وویل امریکا به د اټومي وسلو څخه د ایران د راګرځولو په هدف د ضرورت په صورت کې له ډیپلوماټیکي یا هم نظامی لارې کار واخلي. او یو شمیر قانون جوړونکي د امریکا حکومت هم د جنجال په زیاتېدو کې ګرام بولي.
امریکا له هغه قرارداد څخه ووتله چې هغوی به محدود کړي وو. دا اوس موږ لپاره ستونزمنه ده چې په دې اړه ډېر څه ووایو، ځکه موږ په حماقت له قرارداد څخه ووتلو.
ټاکل شوی دا مایک پمپیو تیره اونۍ پر دوو ټانکرونو د برید د غچ اخیستو په هدف نن منځني ختیځ ته د ډیرو سرتیرو د استولو په اړه د امریکا له نظامي چارواکو سره وګوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په تیره هفته کې د یوګاندا او د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په سرحدي سیمو کې د ایبولا په مرض د دوو تنو د مرګ د رپورټ د خپرېدلو څخه علاوه په دغو سرحدي سیمو کې دغه مرض تجارت ته هم تاوان رسولی دی. پام وکړئ، په دې هکله د امریکا غږ د خبریالې حلیمې اتومانی رپورټ ده.
د پینګن کیس په نامه یو سوداګر د 15 کلونو دپاره د یوګاندا نه د کانګو دیموکراتیک جمهوریت د میانو تجارت کوي، مګر هغه وایي چې په سرحدي سیمو کې د ایبولا د مرض د خپرېدل نه وروسته د تیرې هفتې راهیسې په یوګاندا کې دی. هغه وایي په کینشاسا کې خلک د ایبولا په مرض چندانې نه پوهېږي، مګر په سرحدي سیمو کې باید هر وخت لاسونه پاک کړي او ووینځي. زه چې کله دلته راشم دلته د دریو ورځو نه زیات وخت نه تیروم. په کانګو کې هیڅ تجارت نشته دی، نو اوس موږ دلته یو او دې ته منتظر یو چې حالات ښه شي. یو ټیکسي ډرایور فاروق ایوب وایي چې د ایبولا د مرض د ویرې نه دې ته زړه نه ښه کوي چې د کانګو سرحد ته واوړي. هغه
وایي
په عادي ډول موږ د کانګو خلک انتقالوو، موږ هغوی د کانګو نه راخلو او بیا یې یوګاندا ته رسوو، مګر اوس موږ د ایبولا د مرض نه ویره لرو. موږ کومک ته ضرورت لرو چې څنګه د ایبولا د مرض په مقابل کې ځان وقایه کړو. د یوګاندا یو سوداګر رافل ماس ریکا وایي چې هغه او د دانډیوالان خلک دې ته تشویقوي چې هغه مالونه چې د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت نه انتقالیږي لاس پرې ونه وهي. د یوګاندا د سرې میاشتې مسؤلین د دې وظیفه لري چې په ټولو سرحدي دروازو کې خلک د ایبولا د مرض له کبله معاینه کاندي. د دغې سرې میاشتې یو محلي مشر نادګون د ابراهیم درز وایي چې هغه خلکو ته چې دغه معایناتونه مخکې د سره نه تیر شوي هغوی په خطرناک حالت کې دي. په دې برسیره په سرحدي سیمو کې د یوګندا عسکر هم د ایبولا د مرض د مخنیوي دپاره کار کوي. مګر هغه کسان چې په دغو سرحدي سیمو کې تجارت لري وایي هغوی د دې امید لري چې دغه اقدامات به کافي وي او د ایبولا مرض به نور خپور نه شي او هلته به ډېر زر د خلکو عادي ژوند بیرته شروع شي.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د امریکا ژغ خبریالی هیدر مرداک په دې باره کې له ترابریس څخه راپورټ را لېږلې او وایي چې الویا له سودان څخه د وتلو په وخت کې امیدواره وه او هیله یې درلوده چې اروپا ته ولاړه سي. د دې کور په دارفور کې و چې درې ځلې ورته اور اچول سوی و او د خاورو سره خاورې سوی و او د دې میړه احمد پریکړه وکړه چې دوی باید په اروپا کې د راتلونکي لپاره کوشش وکړي. دا اوس په لیبیا کې د زرګونو مسافرو سره اوسیږي چې کوشش کوي په کښتۍ کې له سمندرګي څخه تیر سي. د دوی سفر تر اوسه پوره نتیجه نه ده ورکړی. پامکړی رپورت.
علاوه تیر کال کله چې له سودان نه تښتېدله امیندواره وه. د دې کور ته درې ځلې اور اچول شوی و او د دې میړه احمد پریکړه وکړه ښایي چې دوی په اروپا کې د ژوند کولو ښه چانس ولري. دا اوس د ښوونځي په یوه ودانۍ کې چې کیمپونه جوړ شوی دی د نورو خلکو سره اوسیږي چې له سودان، اریتریا او نورو ملکونو نه ورغلي دي. دوی ټول له جنګونو، نیستۍ یا له نورو ناروغیو نه تښتېدلي دي او دوی ټول بیا د اپریل په میاشت کې بې ځای شولو کله چې په لیبیا کې جنګ ونښته. د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان وایي تر اوسه پورې په روان کال کې تقریبا 40,000 کسانو کوشش کړی دی چې د مدیترانې له سمندرګي له لارې اروپا ته ځانونه ورسوي. یوازې 2,000 تنه په خپل دغه سفر کې کامیابه شوي دي او څه باندې 550 تنه پکې مړه شوي دي. مګر علویا لپاره د سمندرګي سفر دومره خطرناک نه دی لکه تر اوسه پورې چې کوم سفر ادې کړی دی.
انا حبشه معانا صوماليين وكده. المهم وانا زمان ده كنت عامل عندي 4 شهور. الكلام ده شهر 7/2017. لما دخلونا الحبس ده كان قالوا دايرين مننا قروش، واحنا ما انه دفعنا الاجره حقتنا حقت المفروض نجيبها وقالوا دايرين مننا قروش.
على وي واي سامدستي ورس روستا لهاغي تش لسرحدنا دليبيا خواته د خپل میړه او دول اورګان سره واختل یفراتانو بندیان کړل. د دې میړې واه او په ورې وسېزه او د دوی پیسې غلا کړلې. د علویا په عفت باندې 2 ځلې تیری وکړه او خپل ماشومې ضایع کړ. ځینې وخت یې میړه ورله مجبوراوه چې تماشه یې وکړي. کله چې دوی وتښتېدل علویا بیا یو له دغو تیری کوونکو نه امیدواره شوې وه.
هنا لهنا بيجي زي الشحادة لفه في الشارع زي الكلب. معلش معلش ما اعرف بروح كان نمشي وتاني لما جيت الزمن اللي جيت تجيب ولدي.
على بیا وای میړی غوښتل چې سخت جنین وکړي مګر دې خبره ونه منله او میړی خفه ولاړ. دا نه پوهیږي چې هغه تښتول شوی دی، وژل شوی دی یا کورنۍ پریښودله. کله چې د ماشوم د زیږیدنې وخت ورسېده په روغتون کې د شاملېدو توان نه لاره او ماشوم یې په داسې وخت کې وزېږېده چې د محرموالي له کبله شاوخوا ته موټرې ولاړې وې. د شپږو میاشتو نه وروسته یې زوی وزېږېد او په ترابلس کې ځای په ځای شوله چې د کورونو له پاکولو نه پیسې لاسته راوړي او کور یې په کرا ونیو. مګر د اپریل په میاشت کې وروسته له هغه جنګ ونښته چې د ختیځ قواوو خپل نیت څرګند کړ چې غوښتل یې د پایتخت لویدیځ په زور ونیسي. اوس جنګ دوام لري مګر داسې نه ښکاري چې وخوا د جنګ وګټي او د علویا په شان بې ځای شوي کسان بیا بې ځای شول.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com
او د هم د کندوز څخه راپورټ چې زموږ خبريال ګل رحیم نیازمن راکړی دی. په کندوز کې د نجونو ترمنځ د دیني زده کړو سره مینه زیاته سوې ده. هغه مدرسې چې د نجونو لپاره د زده کړو زمینه پکې برابره ده، د هلکانو په نسبت پکې د نجونو شمیر زیات دی.
د قندوز په هغو دینی مدرسو کې د نجونو شمیر تر هلکانو زیات دی چې د نجونو لپاره پکې د زده کړو زمینه برابر ده. د قندوز د ښار دننه د اشرف المدارس په نامه د نجونو په یوه مدرسه کې تر 4000 زیات نجونې دینی زده کړې کوي. د مدرسې نجونې چې مطبوعاتو سره له خبرو کولو ډډه کوي وایي چې دینی زده کړې د ښځو په کورنۍ ژوند کې له هغوی سره مرسته کوي او په کورنیو کې د تاوتریخوالي کچا د دینی زده کړو او د خپلو حقونو د پیژندلو په ذریعه کمیږي. د قندوز د اشرف المدارس مسؤول مولوي سراج الدین عابد وایي چې د هلکانو په نسبت د ښځینه زده کوونکو شمیر څو برابره زیات دی.
د جامع اشرف مدارس په نامه یادیږي په دوو بخشو کې دی کار کوي، یو د بنات او جینکانو لپاره او بل د نارینه لپاره. تقریبا اما شاګردان دی تقریبا سلور زره تر سلور نیم زره شاوخوا شاگردان لرو. اول کان لیلی تا تقریبا 240 دی او نهاری سره تقریبا 330 دی. لپاره چې مصرف او داخو یو کم په عالمي اسباب کې مستقل پښتبان نه لري یا دولت له خوانه یا کم نور منابع له خوانه همدا د خلکو په کومک باندې پیسو چلیږي. دی لپاره دومره شاگردان جذبو چې هغه مو کول چې سم دی دغه نه خدمت نه شاگردان تقریبا هر کال ته ډیریږي داسې چې کم شي ورو شاگردان ډیریږي، لکه موږ دومره شاگردان چې هغه مو کول چې دغه نه تعلیم او خدمت نه وځي.
د مدرسو مسولین وایي چې د دوی له مدرسو سره عام خلک مرسته کوي او له همدغه پیسو څخه د خپل استادانو معاش ورکوي.
مولوی صاحب اند چې دوی ځان ته کورونه لري، بچان لري، امتیاز شته تقریبا در 3000 نیول تر 1000 پورې. دغه مصارف خلکو کومک دي، خلکو کومک دي مسلمانان د قندوز وسیدون کې نور د خلکو چې وضعیت اقتصادي ښه دی نه، او موږ د ادارې سره د ادارې نه کومک هم نه اخلو. د چارن بل او کس چې بل خبر راشي او بل کم توقع امتیاز نه کومک کوي مدرسې لپاره چې و پیژنو دا کس کم مغرض کس نه دی، حلال پیسې دی اخلو.
د قندوز د خار دی وی بل مدرسې زده کوونکې ل زده کړو ورسته د وظیفه په نامه کورونو پخکړی ډوډۍ ټولوي او د شپې له خوا په همدغه مدرسه کې پاتې کیږي. دوی وایي چې د دیني زده کړو په بدل کې فیس یا پیسې نه ورکوي بلکې زده کړې وړیا دي.
موږ عبدالواحد په دې مدرسه کې موږ دیني کتابونه وایو، اوس د موږ یعنی هدایت النحو ده، ورته ورپسې مختصر القدری ده، ورپسې قوانین زرادی ورته وایي. دغه کتابونه دغه مدرسه کې موږ یعنی استو یو 50 نفره د شپې له طرفه دي حفظ او د کتابو لکان ډوډۍ سیستم دغه د ماسپښین له طرفه د مدرسې لنګر ده او د شپې بیا دغه واړه لکان زی غدا وظیفه راټولې دغه نږدې شاوخوا کوم.
د مولوی شهید د مدرسې یو تن استاد وایي چې په تیرو څو کالو کې د مدرسې زده کوونکي کم شوي دي.
زما نوم قاری احسان الله دی. تیر کې په دې مدرسې کې شاګردان زیات وو. کم شوي دا چې بس جنگونو د نام نه دي. د قندوز کې طالبان اکثر ځین نور ولایتو ته، کوم ولایت خام امني یا تخار، بغلان، بدخشان. اول دې مدرسې ته په بغلان او بدخشان او تخار نه طالبان ترته، اوس د قندوز نور مدرسې ته چې ول قندوز کې نام نه د خاطر ځین.
په قندوز کې د دیني زده کړو لپاره په دولتي چوکاټ کې مدرسې شته، خو اکثر هغه کسانو چې څنګه څه دیني زده کړې کړې دي په کلیوالو سیمو کې د قران کریم د حفظولو لپاره مدرسې جوړې کړې دي. د معرف د دیني زده کړو مسولین وایي چې په دغه ولایت کې په خپل سر جوړې شوې مدرسې زیاتې دي او دوی هڅه کوي هغه مدرسې چې د معرف له اصولو سره برابر وي رسمي کړي. ګلرحیم نزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.